دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمې او دلته په پرا کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبې یا شروع ورځ او د 2016 میلادي کال د فبروري 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمي د خبرونو ویان مجید بابر او تخنیکی همکار اسحاق امیری نن سهار په دې هیله ستاسو هرکلی کو چې سهار بم په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعت خبرونه پیل په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کو، خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د دې مهال د خبرونو پر لور راګرځوم چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي سهار مو په خیر او ړومبې د مشال د خبرونو سرټکي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې قامي احتساب اداره دي ولس بېځایانه تنګوي. افغان چارواکي وایي چې تیرو څو ورځو کې په هلمند ولایت کې په لسګونو پولیس او امنیتي سرتیري وژل شوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ریپبلیکن ګوند د غړو لخوا د مسلمانانو پر ضد دریځ نړۍ لپاره ډېر تکلیف دی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د قومي احتساب اداره نیب د خپل کار ذمواری سره کوي او ولس دې بېځایه نه تنګوي. د وزیر اعظم په وینا چې نیب دا نه ګوري چې کوم کیس سم دی او کوم نه، خو د خلکو پر ضد یې دایروي. ښاغلي شریف د پنجاب په بهاولپور کې د خپل ګوند غړو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا خبره ما مخکې هم د قومي احتساب ادارې مشر په نوټس کې راوستې ده او بیا به یې هم راولم. وزیر اعظم نواز شریف دا وویل چې د نیب چیرمین دی د دې معاملې نوټس واخلي او که وانخیستې شو نو حکومت به دې لړکې ضروري قانوني کاروایي کوي. په پېښور کې پرون نه د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمایندګانو د سرونو او ډولونو په دررا کې د اترونو سره د صوبایي سملې مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د اختیاراتو او پرمختیایي کارونو لپاره د مالي پنګو غوښتنه کوي. د دغې احتجاجي ناستې پر مهال د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي یو کونسلر وویل
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو ساجد اقبال مومند زما تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی. مونږ ماتم مناوو زمونږ د ناظمانو او کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوې دي هغه باره کې دا مونږ ماتم مناوو. زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فنډونه چې کم دي هغه سر تر سره ریلیز کړی شي. 2013 ایکټ کې چې کم اختیارات دوی مونږ را کړی دي، لوکل ګورنمنټ ایکټ چې کم دی هماغه ایکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو.
دوی وایي تر څو چې صوبایي حکومت د دوی غوښتنې نه وي پوره کړي تر هغې به دوی د صوبایي سملې مخې ته په احتجاج ناست وي، او که ونه شوه نو په بنیګال اسلام آباد کې به د عمران خان د کور مخې ته هم احتجاجي ناسته کوي او د خپلو غوښتنو لپاره به سپریم کورټ ته هم ځي. د بلوچستان حکومت لخوا په خبره شوې او خبر پاڼه کې ویل شوې د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي ساقبې تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشره عابد آغا اوس معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره درې کسیزه کمیټې مسلم باغ سیمې ته لیږلې ده. خو د ساقبې کورنۍ بیا وایي دوی په دې کمیټې باور نه لري او عدالتي کمیشن دې جوړ کړل شي. د ساقبې ورور اعزاز الله تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
ناست خو دنیا را روانه ده، دویم رالو پاتې موږ په عزت باندې کښېنول او په عزت باندې مو رخصت کړل. موږ ورته وویلې چې موږ کمیټې موږ پارون لیا د منسټر تر مخ ویلي چې موږ کمیټې نه منو، دغه د ایجوکیشن چې کوم منسټر جوړه کړې ده یا ګورنمنټ، نو دوی موږ په عزت باندې رخصت کړل. موږ جوډیشن کمیشن غواړو.
ساقبې سوره د مخکې ځان وجلی وو چې وجه یې د یاد کالج لخوا پر هغې د مالي جرمانې او امتحان کې د برخې اخیستو اجازت نه ورکولو ښودل شوې وه. افغان چارواکي وایي د تېرې اتوار راهیسې په لسګونو افغان سرتیري او پولیس په هلمند ولایت کې وژل شوي دي. په دغه ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي. دریو سیمه ییزو چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل شي. رویټر خبر ایجانس ته ویلي چې په دغه ولایت کې په بېلابېلو پیښو کې د پوست 25 سرتیري او 28 ملي پولیس وژل شوي. له افغانستان څخه د نړیوالو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونو په یوازې سره د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي. د رسنیو د راپورونو له مخې د تېرو کلونو په دو کې د هلمند په جګړو کې د ناټو سلګونه سرتیري هم وجل شوي. د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاسون کوونکو لپاره یې امنیتي پوستې جوړې کړې. د ننګرهار د امنیې قمندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال د مشال لیډیو افغان څانګې ته ویلي پاچین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې شل کلي د داعش له وسلوالو پاک شوي. د مشرقي وال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل شوي خو وایي ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ جوبله نه ده اوړېدلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار عربپتی ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو او ماحولیاتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دی. تېره ورځ په کالیفورنیا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي اوباما زیاته کړه چې د ټاکنو په ابتدایي کمپاین کې داسې یو امیدوار هم د دغه ګوند نشته چې د ماحولیاتي بدلون پاړه د څه کولو سوچ ولري، بلکې ډونلډ ټرمپ خدا تجویز ورکړی چې امریکا ته د مسلمانانو په ورتلو عارضي بندیز ولګول شي. اوباما وویل چې کېدی شي دا تجویز د مسلمانانو ضد جذباتو باندې مبنی وي، خو د نورو امیدوارانو بیانونو ته که وکتل شي نو هغه ډېر تکلیف ته دی. اوباما وویل چې د هغه خیال نه دی چې د راتلونکي نومبر په میاشت کې به ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي او ولسمشر به شي. هغه ولسمشر نه شي جوړېدی او د ده په خبره د هغې وجه دا ده چې د ده په امریکایي ولس لوی باور دی او هغوی ته معلومه ده چې ولسمشري یو ډېره سنجیده دنده ده. وروستۍ خبر دا چې د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته سفر کوي. حسین دهقان پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د دې له وجې د همغږو تګلارو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سهرنی خپرونه سلام پښتونخوا کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي قومي احتساب اداره یا نیب دی ولس نه ځوروي او خپل کار دی په ذمهواري سره ترسره کړي. د پاکستان د وړو صوبو سیاستوال وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د ګډو ګټو کونسل غونډه دی راوبلل سي تر څو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په شمول پر یو شمیر نورو چارو بحث او پریکړې وکړي.
یہ تمام کی تمام چیزیں اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فورم پہ ہیں تو اس سے بہت بہتر اور نتائج حاصل ہوگا.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي نمائندگانو لخوا د صوبایي اسمبلی د ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته دوام لري. دوی څه غوښتنې لري؟
زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فنډونه چې کوم دي هغه سر تر سره ریلیز کړی شي. په 2013 اکټ کې چې کوم اختیارات دوی موږ راکړي دي هماغه اکټ موږ په صحیح حالت کې غواړو.
د روان خپرونې په پای کې به د فولکلوري او ولسي داستانونو په اړه هم یو راپور واوري چې د ژبې او ادب کارپوهانې په اړه وایي د یو ماشوم په ذهني روزنه کې دغه ولسي داستانونه یا نقلونه ډېره مرسته کوي.
دوی به د ماشومانو ډېره ذهني نشه نو ما کوله د هغوی دپاره به په دې کې د اخلاقیاتو یو درس و خپلو اتلانو د خپل تاریخ به هم په دې کې ژوندی.
په روانه خپرونه کې د یو شمیر نورو راپورونو سربیره ستاسو لپاره سندرې هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي. تاسو کولای سئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال باندې راځي. او سمزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. لکه څرنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې قومي احتساب اداره یعنی دی ولس نه زوروي او خپل کار دی په ذمہواری سره ترسره کړي. په دې اړه د تازه معلوماتو لپاره د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه، په دې اړه که تفصیل را سره شریک کړي.
احمد شاه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن ګوند غړو ته د خطاب په وخت ویلي دي چې قومي احتساب ادارې نیب په نوټس کې به دا خبر راولي چې په ناجایزه مقدمو کې د خلکو نیول صحیح اقدام نه دی. د وزیر اعظم په وینا چې نیب دا نه ګوري چې کم کیس سم دی او کم نه، دو ویل باید چې نیب خپل کار ذمہ واري سره وکړي. وزیر اعظم دا هم وویل چې د نیب اهلکاران د خلکو کورونو او دفترونو ته ننوځي او هلته هغوی دا خلک زوروي او دا نه ګوري چې دا کیس سم دی او که نه، او په غلط کیسونو د لاس اچولو کوشش کوي. وزیر اعظم دا هم وویل چې د نیب چیرمین په نوټس کې دا خبره راوستې ده او بیا به یې هم راوړي چې داسې په چا لاس اچولو بیا هغې کار ته نه پرېښوده، صحیح اقدام نه دی او د پاکستان چې کوم معاملات دي نو هغه په شفافیت مخ په وړاندې روان دي. احمد شاه وزیر اعظم په وینا چې حکومت له د کار کولو په لار کې ځینې خنډونه، پابندیان او قوانین دي او د دې نه علاوه داسې ادارې دي کومې چې مینس کې ولاړې دي. د دې نه علاوه احمد شاه بل خوا پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د وزیر اعظم نواز شریف په نیب د تنقید نه پس خپل رد عمل کې ویلي دي چې قومي احتساب ادارې سره د وزیر اعظم د قومي تحقیقاتي اداره اف آی اے هم دغه کار کوي او د اتلسم ترمیم خلاف مسلسل خلاف ورزي روانه ده. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری دا هم وویل چې د وزیر اعظم خپل وزیر دا ویلي دي چې سن کې کم د دې وزیرو ډاکټر عاصم وی هغه اسی چې دی په کرپشن کیس کې نیول شوی دی په هغه باندې هیڅ مقدمه نه و.
ډېر مننه رابعه زموږ سره د تازه معلومات شریکولو، ښه ورځ ولری.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاو کم یو لسو بجو،
د مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزي او سرکار
په پاو باندې دوه بجو،
د کرخي پر غاړه
په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو او د دغو صوبو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه رامنځته سوې لانجه لا هم نه ده هواره سوې. په دې لړ کې د دوشنبې په ورځ هم د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره ولیدل او هڅه وکړه چې په دې اړه د هغوی اندېښنې لرې کړي، خو پر دې سربېره حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د ګډو ګټو د شورا غونډې دې راوبلل سي او دغه لانجه دې پکې حل او فصل سي. عبدالحی کاکړ په دې اړه د بېلابېلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر سر د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونو او ګوندونو ترمنځ راپورته سوې لانجه د ګډو ګټو شورا له لارې د حل کولو وړاندیز تېره اونۍ د سینټ د مشر رضا رباني لخوا ورکړل سو. په هغه غونډه کې د مخالفو ګوندونو غړو پر حکومت نیوکې وکړې چې د اساسي قانون له مخې باید د ګډو ګټو شورا غونډه هر درې میاشتې وروسته راو غواړي، خو شاوخوا یوولس میاشتې تېرې سوي مرکزی حکومت یې له رابللو ډډه کوي. د پیپلز پارټي یو مشر سینیټر تاج حیدر وایي د ګډو ګټو شورا هغه چوکاټ دی چې پکې د څلور واړه صوبو وزیر اعلیګان، لوړ پوړي چارواکي، د وزیر اعظم په مشرۍ کې پر هغو مسلو مشترکه فیصلې کوي چې ورباندې د بېلابېلو اړخونو ترمنځ اختلاف وي.
اساسي قانون وایي چې د صوبو په خواست هم وزیر اعظم د ګډو ګټو غونډه رابللې شي، نو یوازې خو زموږ د سند وزیر اعلی شپږ وواره وزیر اعظم ته د غونډې رابللو لپاره لیکلي دي. دا وخت په هیواد کې سرشمیرنه کیږي چې دا هم د ګډو ګټو موضوع ده. له دې علاوه له قطر سره د مایا یا اوبلن ګیس تړون وشو چې له مخې به یې پایپ لاینونه جوړیږي او د هغوی لپاره ټکسونه لګول کیږي. دا هم د ګډو ګټو د شورا موضوع ده. او دا رنګه چین پاکستان اقتصادي راهداري خبره هم ده، ځکه دا هر څه به د صوبو تیریږي، نو په کار دي چې ټولې صوبې په ګډه کار پرې وکړي. دا هر څه د ګټو ګټو په شورا کې باید فیصله شي، نو له دې سره به ډېرې ښې نتیجې ترلاسه شي.
تو اس سے بہت بہتر نتائج حاصل ہو سکتے
ہیں. جن کارپوہن وائی د شورا د غنڈ را بلول پھاڑا پر حکومت سیاسی گندن تر فشار رستا د مسلم لیگ نون وزیران ہسہ کبھی چی پردوغ مسلو صوبے پہ اعتماد کی واخلی دوی د دوشم فرض د خیبر پشتونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک او د منصوبہ بندی د مرکزی وزیر احسن اقبال لیدنه د دغو کوششونو برخه بولی. خود عوامی نیشنل پارٹی د اطلاعاتو مرکزی سیکرٹر سینیٹر زاہد خان وای که د ګډو ګټو شورا غونډه راوه هم بلل سی نو هلته به هم هغه فیصله کیږي چې د مرکزی حکومت خوښ وي.
پکار نه چې د وړو صبح چیف منسٹرانو سره دا سیزم نیولې دي هغه د سره په اګریمنت کې د ویست ایسټرن نه علاوه ویسټرن د سره شته نه او چونکی زمونږ د صبح وزیر اعلی یو داسې پارٹی نه منډي گئی چاہے پنجاب پارٹی ہم دا مگر ہم چھتو کو کولش چھا غوا دا پختونو جنگو کی دا بلوچستان وزیر اعلی ہم دا سی دے چاہے غدا مسلم لیگ نون دے نزدیک مانی زمانہ دا تو کولش تے
ہم دیتا ورتا اندیشنا دا بلوچستان نیشنل پارٹی سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی ہم لری دی وای باید صوبے داسی پیاوڑی استازی دا گڈو گٹو شورا تور ولیشی چھ پاغوی کی دا خپل حکومت دا دفاع صلاحیت وی
سب سے اہم چیز یہ ہے کہ صوبوں کی نمائندگی خصوصاً جو ہے نا
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هلته د صوبو داسې استازي ورشي چې یو څه خبره خو وکړی شي، داسې نه چې پر مسئلو او خپلو حقونو سترګې پټې کړي او کمزورې دریځ وړاندې کړي لکه چې یې پخوا هم کمزورې دریځ وړاندې کړی وو. د ګډو ګټو په شورا کې د صوبو د پیاوړو نمائندګانو شتون ضروری دی چې په ټینګه سره د بلوچستان د هر ډول حقونو نه یوازې ترجمانی وکړی شي بلکې ساتنه یې هم وکړي.
خدا مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی مرکزی وزیر مشاهد الله خان د مخالفه سیاسی ګوندونو ټول اعتراضونه ردوي.
لومړی د صوبو ترمنځ د همغږۍ وزیر پر مختلفو اختلافي خبرو اتفاقي رای پیدا کوي چې دا وخت هم ورباندې کار روان دی چې داسې ونه شي چې بیا د ګډو ګټو په شورا کې تاوتریخوالی رامنځته شي. داسې ډېرې خبرې شته چې له وجې د تاوتریخوالی رامنځته کېدو امکان وي چې دا خبره د وفاق لپاره ښه نه ده. نو بیا دا فکر وشي چې باید نور کوششونه وشي چې دا رنګه مسله حل شي، غونډه په سوله ییزه فضا کې وشي او ستونزې پکې حل شي. هغه منصوبې چې دا وخت په هیواد کې روانې دي او منظوري یې د ګډو ګټو له شورا اخیستل ضروري دي، د هغوی منظوري وار له مخه اخیستل شوې ده. دا وخت هیڅ یو داسې منصوبه نشته چې د ګډو ګټو د شورا له اجازه ته بغیر روانه وي.
مشاهد الله خان زیاته کړه دوی هڅه کوي چې ډېر ژر د ګډو ګټو شورا غونډه راوبولي، خو البته هغه د یوې دقیقې نیټې له ورکولو ډډه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندگانو د سرونو او ډولونو په درزا کې په اتڼون سره د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی مخته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبای حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره د مالی پانګو او اختیارات غوښتنه کوي. دوی په پېښور کې پرون د مشال رادیو له خبريال غلام غو سره د خپل غوښتنو په لړ کې خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو ساجد اقبال مومند زما تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی. مونږ ماتم مناوو زمونږ د ناظمانو او کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوې دي هغه باره کې دا مونږ ماتم مناوو. زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فنډونه چې کم دي هغه زر تر زر ریلیز کړی شي. مې 2013 اکټ کې چې کم اختیارات دوی مونږ لره کړی دي، لوکل ګورنمنټ اکټ چې کم دي او هغه اکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو چې کم امینډمنټ دوی کړی دي مونږ دا نه منو. مونږ دغه خلاف یو.
بسم الله الرحمن الرحیم ز د ویلت کونسل ناظم ثناء الله خان محمد امیر د بنو ناروغلی امیر سرا لډی خان د ټانګ د دانوبی عدالت سیمه نائب ناظمین ناظمیم دی د امیر د خپل حق ته پر وروتلې او د در نه مشټ کړی دو و چې سره سمښت خپل حق ملو شو اني میر و داده ادر نه کای او کدا د نو شلا به بانی ګاله تاسو او بانی ګاله شوا در نه ور کای او کبه بانی ګاله شانوړلا به سپریم کورټ سے سی به سپریم کورټ مخه تامیر در نه ور کای او ان شاء الله د غیر سمیر واپس نسی چې سره سا د میر مطالبات حکومت منلی نه.
ہمایون خان میں نوم دا او ناظم لانډی ډاک یا د بانی نام انتخاب یا امیش ته غیر ذمہ وار خلق نه چې حکومت ته یا چاته پریشانی جوړای خدا دے ڈیرے مجبوری نہ او دے حکومت دے بے حسی نہ او دے نہلی دے وجہ نہ میرا دا در نہ جوڑا کڑلا تول کے پی کے پساتا او تم یاشت اوشل لے چدا دے دے دغ غریب قوم سرباری سرمایہ پدا بند خرچہ شوی دو او میرا منتخب کرلی دے خدمت تے پورا عوام نہ مشتا ایسا پیرے دے یوے پیسے فنڈ ملاو دا نہ اختیار ملاو دا نہ بل سے چکیم مراد تھی وہ دے دو ہزار دیار لاس پہ ترمیمی ایک چھ چکیم وا دے دے مشترا شوی دی پاگا بندے حکومت ہے سے قسم عمل نہ دا کڑا غیر معینہ مدت پر میرا وے نوست بھی میرا وے درنا کائی میرا وے احتجاج کائی چھ دے دخ قوم حق میر چھ چا ووٹ روکڑا دا وہ آگا حق میر اوڑا نہیں وہ اگے تا میرا سولا نہیں
د خیبر پښتونخوا سره اړلرونکي بلدیاتی نمائندگان و چې د صوبایي اسمبلی مخې ته په احتجاج سر دي او وایي چې صوبایي حکومت دی د دوی د پرمختیایي کارونو لپاره دوی ته پانګي او اختیارات ورکړي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او سمزو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا سیکرټریټ لخوا د جوړ کړل سوي شکایتي مرکز له کارکردګۍ څخه مطمئن نه دي او زیاتره خلک د شکایت درج کولو له دغه نظام نه خبره دي. دوی وایي چې باید زیات څخه زیات خلک په دغه نظام خبر کړل سي او پولیټیکل چارواکي دي د ځایي خلکو ستونزو ته پام وکړي او د حل کولو لپاره دي عملي ګامونه پورته کړي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری په دې راپور کې راکوي.
فاټا سیکرټریټ خوښه یو کال وړاندې د قبایلي ولس د شکایتونو د درج کولو او په هغې د عمل کولو لپاره په هر قبایلي ایجنسۍ کې یو شکایت مرکز پرانسته کړی ده. دې مرکزونو ته د ټیلیفون، ایمیل او فیکس له لارې خلک خپل شکایتونه وړاندې کولی شي. خو بیا د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې زیاتره خلک د دغه شکایت مرکز نه ناخبره دي او ځینې خلکو لپاره د شکایت درج کولو چل هم ورزی. نو باید پولیټیکل چارواکي خلکو ته خپل دروازې خلاص وساتي او د دوی د ستونزو نه ځان خبر کړي. په دې حقله د خیبر ایجنسۍ د جمرود سیمې اوسیدونکو اکبر علی پردای مشال ریډیو ته وایي،
تر اوسه پورې مو چرته د چا نه دا خبره ونه اورېده چې یو سړی تلی وي او دلته یې شکایت جمع کړی وي. او که شکایت یې جمع کړی هم وي نو مو دا نه دي اورېدلي چې د هغوی مسله حل شوې وي. پولیټیکل انتظامیې دا پکور دی چې وخت په وخت باندې کلی کچهری کوي، خلکو له ملاقاتونو وخت فیر کوي او د هغوی مسالې فوري طور باندې حل کوي. اول خو لکه خلکو ته دا ایجوکیټ کول پکور دي چې دلته خپل شکایات په دا طریقه باندې جمع کوي، په دا دای بیا په پروسس کې وي او په دې باندې دا شان عمل کیږي. افسوس خو دا دی چې دلته کم نو انتظامی غټ افسران نو شي، نو صرف د ملکانو د غټو خلکو سره ملوویږي. دا پکور ده چې د عام خلکو لم ټایم یې کوي، د هغوی مسالې موري او د هغوی په مسالو باندې فوري طور باندې عمل کیږي.
او د خیبر ایجنسۍ یو بل تن سه د غجان پردی وویل،
او په دې کې زه داسې نه شم ویلی چې یار داسې مونږ عوامو ته فایده رسېدلې وي چې دا ګوره اوس پی ایس ایف سره مثال چې ورنه وسې هغه پی ایس ایف چې کوم د دروازې بندې کړې دنیا خل په سینکړو خلکو باندې ورته په انتظار کې پاکي بوډاګان هم دي، پاکي مشران هم دي، پاکي تعلیم یافته هم دي، پاکي سکولونو والا لکان هم دي. دا ډېر غټ مسایل دي خلکو سره، ډېر مسایل ته خلک راغلي دي په ګنټو په ګنټو باندې چې کوم د انتظار کوي. او په دې کې چې کوم د ډیپټي لاړ چې بیا درې ورځې هم نه وي، څلور هم نه وي، پنځه هم نه وي، همداسې دا مسایل پاتې شي چا پاسپورټونه وي، چا ډومیس
خلاص شوی دغه شکایت مرکز انچارج آفتاب اقبال نه مو پختل چې تر اوسه ورسره څومره شکایتونه درج شوی او دې نظام نه تر اوسه زیاتره ځایی خلک ولې نه خبر دی. نو په جواب کې وویل،
نو اوسه پورې موږ سره دیش کمپلینز راغلی دي، وو کمپلینز کم دي، دا کامیابی سره دغه شوی ریزالو شوی دي، حل شوی دي. کرپشن بارکی دي او چې کم دي روډونو مبارکی دي، او ڈرنکنگ واٹر چکم دے ددی دی دزمکو مسئلی دی نادرا مسئلی دی نو مختلف کمپلینس چکم دے مونږ سره غلی او بل چکم دے کال هم کول شي 0800-88-777 باندې دینه بغیر فیکس وغیرہ مشتا ای میل فیسیلیٹی هم شتا بینر وغیرہ مونږ لگاولې وې پدې لنډی کوتل کې باړه کې جمرود کې مونږ ټول زیونو کې بینر وغیرہ هم لگاولې وې بدلتا آفس باندې په خیبر هاوس باندې مونږ چکم دے غړ بینر لگولو چل تخلکو عام طرف ډیر دین واغي لگ ګوري پخپلا او مونږ په بالکل بالکل پی ایس ای په اکشن اخلي مونږ پی ایس ای بلور کو
د خیبر ایجنسی خلک غوښتنه کوي چې باید د دغه شکایت مرکزونو په حق لا زیات نه زیات خلک خبر کړي شي او چې په دې کې کوم شکایتونه جمع کیږي په هغه دې عمل یقیني کړي شي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے دغه وخت انگریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو؟
دغه خلک د انگریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اف سی آر او پښتانه د فاټا د پښتنو په اړه ځانګړي اونیز خبرونه ده چې تاسو یې هر شنبه او چهارشنبه یا هر خالی او شروع په ورځ اوریدلی شئ. او زود کوټ پر لور د بلوچستان حکومت لخوا په خبره سوی و خبر پانه کې ویل سوی د مسلم باغ کالج د ویز د کونکي ساقبی تر ځانوژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشر عبد غوث معطل کړي او د دې پیښې د پلټنې لپاره درې کسیزه کمیټه مسلم باغ سیمې ته تللې ده. خو د ساقبی کورنۍ بیا وایي دوی په دې کمیټه باور نه لري او غوښتنه کوي چې د پیښې د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. خدای نور ناصر په دې اړه راپور کوي.
د مسلم باغ سیمې د 19 کلنې ساقبې تر ځان وژنې وروسته د بلوچستان حکومت د مسلم باغ د نجونو د کالج مشره عبد غوث معطله کړې او هغه کمیټې چې د دې پیښې د پلټنې لپاره جوړه سوې وه د سه شنبې په ورځ مسلم باغ سیمې ته رسېدلې ده. خو د ساقبې ورور اعزاز الله وایي د دوی د کورنۍ پر دې کمیټې باور نشته او عدالتي کمیسیون دې جوړ کړل سي.
پاتې ناستو موږ خو دنیا را روانه ده دویم رالو پاتې موږ په عزت باندې کښېنول او په عزت باندې مو رخصت کړل. موږ ورته وویلې چې موږ کمیټې موږ پارون لیا د منسټر تر مخ ویلي چې موږ کمیټې نه منو دغه د ایجوکیشن چې کوم منسټر جوړه کړې ده یا ګورنمنټ نو دوی موږ په عزت باندې رخصت کړل. موږ خو جوډیشن کمیشن غواړو ولې کوم چې کمیټې جوړه شوې ده هغه ګورنمنټ جوړه کړې ده کوم چې د شپږ میاشتو د ودا کار ته کتل او د دې یو دغه نه کوي سولوشن نه وایي.
د دولسم جماعت لوستون کې 19 کلنې ساقبې د تیر جمعې په ورځ هغه وخت خپل ځان وواژه چې د دې د کورنۍ په خبره د هغې د دولسم جماعت د امتحاني داخلي فارمونه قبول نه کړل سو. د یاد کالج چارواکي وایي د دې فارمونه یې ځکه قبول نه کړل چې د ساقبې او نورو خوندکیو حاضریان یې پورانوي. خو د ساقبې یو ملګری نازنین دورانی بیا دا تورونه ردوي او وایي ځکه یې ساقبې ته داخله ورنه کړه چې همدې د دې احتجاج کوونکو انجونو مشري کوله.
دا د نی د احتجاج شې دا و څه دا وځه دا باندې د دې چې دا فوټ شې چې ته ولې نو دا نور انجونی نه څه وتی ته ولې دا انجونی یې کړې ته ولې انجون ته دال لري او څه دا وځه شې دا ولا.
د ساقبې کورنۍ د مسلم باغ د انجونو کالج پر پخوانی مشري عبد غوث او نورو چارواکو تور پورې کوي چې دوی ځکه د ساقبې او نورو لوستونکو انجونو د داخلي فارمان قبول نه کړل چې د ساقبې په شمول جنو نور انجونو شپږ میاشتې وړاندې د کالج د انتظامیه پر ضد احتجاج کړی وو او غوښتنه کوله چې دوی ته دې سم شوون کې ورکړل شي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوچا.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل سره امجزي په شان وترې کوم د سما ته
دي کې به خو مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو نجونی پندې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي. تاسو کولای سئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د سهار نهه نیمې بجې سوې، مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان وزیراعظم نواز شریف ویلي دي چې د قومي احتساب ادارې ځینې کاروایانې په ملک دننه د پرمختیایي کارونو پر مخ کې یو خنډ دی. هغه زیاته کړه چې قومي احتساب اداره دې خپل کار ذمواره سره کوي او ولس دې بې ځایه نه تنګوي. په پېښور کې پرون نه د خیبر پختونخوا بلدیتي نمایندګانو د سرونو او ډولونو په درګاه کې د تړونو سره د صوبایي سبلای مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومته د اختیاراتو او پرمختیایي کارونو لپاره د مالي پنګو غوښتنه کوي. د بلوچستان حکومت لخوا په خپره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي ساقبې تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشره عابده غوث معطله کړې او د دې پېښې د پلټنې لپاره یې درې کسیزه کمیټي مسلم باغ ته لېږلې. افغان چارواکي وایي د تېرو دوه راهیسې په لسګونو افغان سرتېري او پولیس په هلمند ولایت کې لیدل شوي دي. په دغه ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکېږي د سیمه ییزو پاڅون کوونکو لپاره یې امنیتي پوستې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار ارباپتي ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو او ماحولیاتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دی. د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته سفر کړی دی. حسین دهقان پرون په ماسکو کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس تاسو پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو د اداریو پر لور راګرځوم چې سراج ظهیر مهم ټکي راخیستي دي.
نن د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپله اداریه په پاکستان چین اقتصادي راهداري باندې لیکلې او وایي وفاقي حکومت یو وار بیا د خیبر پختونخوا حکومت ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري د مغربي لار په حواله باور ورکړی دی او ورته یې ویلي دي چې په یاد منصوبه کې مغربي لار ته به ترجیح ورکوي. د ادارې په وینا که څه هم حکومت یو وار بیا د خیبر پختونخوا حکومت ته باور ورکړو کوم چې یو ښه ګام دی، خو بیا بیا باور ورکول او بیا څه موده پس ملت پال ډلې او د خیبر پختونخوا حکومت د دې پر ضد راپاسي، د کومې نه چې ښکاري چې یا خو په وفاقي حکومت کې څه تیاره ده او یا بیا دغه مخالفین هسې دا مسله کړکیچنه جوړول غواړي. ادارې وړاندې لیکي وفاقي حکومت چې اوس کومه ګارنټي یا باور خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړی دی باید چې په هغې کلک ودرېږي او دا لویه منصوبه د ځنډ ښکار نه کړي، ځکه چې د دې سره نه یوازې د پنجاب بلکې د ټول پاکستان روښانه سباوون تړلی دی. ادارې اخري کې وایي اوس له دې وروستو که صبح تاسو اندېښنې وي نو په کار ده چې په هغې سیاست ونه کړي او د دې په ځای د دې منصوبې تکنیکي ماهرین راوغواړي او دا مسله هواره کړي. همداشان وفاق له هم دې لړکې سنجیده ګامونه پورته کول په کار دي چې خپلې وعدې سرته ورسوي. د دې تر څنګ جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د یوې فلم سازي شرمین عبید چنائی سره ملاقات کې ویلي دي چې پاکستان کې د غیرت په نوم د زنانو د وژنو ودرولو لپاره به په مختلفو قانونو کې خامۍ لرکولی شي. شي او دې لړکی د مدینی ټولنو نه مرستې ترلاسه کوي. ادارې وړاندې لیکي د دې خبرې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې زنانه د ټولنې یو داسې فرد دی چې چاچی د ذهني، جسمانی، معاشي او تعلیمي ترقۍ نه بغیر یو ټولنه هم پرمختګ نشي کولی. نو دا ډېره خبره ده چې حکومت ته اوس د دې خبرې احساس وشو چې د زنانو د حقونو لپاره قانونونو کې نور خواله راولي. اداریا اخري کې لیکي د حکومت دا ګام خو یقینا د ستاینې وړ ګام دی، خو که د دې سره سره یې د فلم، تھیټر او ټي وي ډرامو په ذریعه د ولس ذهنونه مثبت اړخ ته راړولو لپاره کار وکړو، نو یقینا د غیرت په نوم وژنو پرنګ د مکروه او ناوړه رسم نه به د ولس خلاص شي.
د فرانس خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د تاریخي آثارو څېړونکي دا کوي چې په پنجاب صوبې کې د فیل د نسل د ځناور داسې باقیات موندلي چې له مخې یې 1,00,000 کال وړاندې د سیمو کې د دغو ځناورو موجودګي ثابتېږي. برخه د انساني حقونو د څار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ لیکي چې په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبل د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ د اندېښنې وړ دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپله دې لیکنه کې وایي چې پاکستانی څېړونکو د پنجاب صوبې په یوه سیمه کې د هاتی د نسل د یو ځناور یو داسې غاښ د موندنې ادعا کړې چې معلومیږي 1,00,000 کال مخکې په دې سیمه کې موجود و. څېړونکي وایي په اول وار په پاکستان کې د دغه ځناورو دومره لوی غاښ موندل شوی چې 8 فوټه اوږد او 8 انچ پیړ دی. د تاریخي آثارو ماهرین اندازه لګوي چې په دنیا د واورین دور نه وړاندې د هاتی د نسل دغه لوی قامت ځناور تیر شوی او داسې ښکاري چې د موجوده پاکستان او هند په زیاتره سیمو کې ځنګلونه وو او دا ځناور به پکې د نورو لویو او وړو ځناورو سره په شریکه سرېدل. څېړونکي وایي په یادو سیمو کې د هاتیانو د جامې یو شمېر غاښونه هم په لاس ورغلي چې څرګندوي که څه هم دا ځناور د افریقا سره تعلق لري خو د وخت د تیرېدو سره ایشیا ته رسېدلی دی. بلخوا د انساني حقونو د سار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ لیکي کېدای شي چې د افغانستان د خلکو لپاره چاودنې، ځانمرګي بریدونه، د خلکو تښتونې او د تشدد پیښې د معمول خبرې وي، خو په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر ورستۍ رپورټ یو شمېر اندېښنې راپورته کوي. په دې رپورټ کې ویل شوي چې تیر کال په افغانستان کې د ولسي خلکو په وجنه کې زیاتوالی راغلی او په دې کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. هیومن رایټس واچ لیکي د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ته سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي. په دې کې ډېره ذمواري په حکومت راځي چې وی خواته دی په کلیوالو سیمو کې د هوایی بمباری او توپخانی استعمال نه کوي او بلې خواته دی د لخکرو جوړولو نه ډډه وکړي ځکه چې دغه وسلوالې لخکرې هم اکثر د ولسی خلکو په مرګ ژوبله کې لاس لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم ستاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. ترکیه په شام کې د جګړې د ختمېدو لپاره د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان اعلان کړی چې په شام کې به کلابنسو ښارونو ته د مرستندوی موادو کاروانونه ولېږل شي. د دغه سازمان یو چارواکي ویلي چې شام د دغو کاروانونو پر مخ د لارو د خلاصولو موافقه کړې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې د سوریې په تړاو د روسیې او ترکیې ترمنځ تاوتریخوالی ډېر سوی دی. انقره په سوریې کې د روسیې هوایي بمبارۍ وحشیانه عمل بولي، خو په ورته وخت کې وایي چې له ځمکني عملیاتو پرته د سوریې جګړه ختمېدای نه سي. یوه ترکی چارواکي ویلي چې هیواد یې له نړیوالو قواوو څخه غواړي چې په سوریه کې ځمکني عملیات وکړي، خو دغه چارواکي زیاتوي چې د ترکیې له خاورې به په سوریه کې یو اړخیز عملیات ونه سي. ترکیه د سوریه د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د هغې واد د ولسمشر بشار الاسد لرې کېدل یو مهم عنصر بولي، خو روسیه او ایران د اسد رژیم پر پاتې کېدو ټینګار کوي. بل لورته امریکایي چارواکي وایي سعودي عربستان چې تر ډېره یې د خپل ګاونډي یمن بحران ته پام کړی دی، اوس په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف سره یو ځای سوي دي، خو ایران بیا سوریه ته د سعودي عربستان د ځواکونو د استولو په اړه خبرداری ورکوي. په سوریه کې د ځمکنیو عملیاتو د پیل خبره داسې مهال کېږي چې ملګري ملتونه د سوریې هغو ښارونو ته چې کلابندي د بشري مرستو د رسولو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن دمستورا پرون په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره ولیدل. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې د مرستندویو کاروانونو پر مخ به لارې خلاصې پرېږدي. دمستورا ویلي چې د دغو مرستو لیږل د سوریې د حکومت د ژمنو یوه ازموینه هم ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیواد یې نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پر مخ به لارې ونه تړي. تر 4,680,000 ډیر کسان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې یا د سوریې د حکومت تر محاصرې لاندې دي او یا د حکومت د مخالفینو په واک کې دي. ویل کېږي په دغو سیمو کې ځینې کسان د خوارځواکۍ او لوږې له کبله مړه سوي دي. اوس د سوریې قواو د روسیې په هوایي ملاتړ د حلب ښار شاوخوا سیمې تر برید لاندې نیولی او دغه ښار یې کلا بند کړی دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړۍ سرنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې ستاسو په هم د هارون بچا په غږ کې د دغه سندرې پر لور راګرځوم.
هرش پاپ خوب چې وطن وینم 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 سمن کرے رات راوڑا الوزما الوزما الوزم او الوزما 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 الوزم وزر رات راوڑا
زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي د افغانستان د بغلان ولایت سیمې شرواکي په پام کې لري چې په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا پایو د امنیت لپاره د سیمې خلک په کار وګماري د بغلان والی وای دغه کسان به د سیمېزو پولیس په چوکاټ کې وګمارل سي او دند به یوازې د همدې پایو د سیمو په امنیت ساتلو پرې محدود وي اوس مهال د برېښنا د ډنګسو پایو په شاوخوا سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت دي څو د افغانستان برېښنا شرکت مسولینو ته دا زمینه برابر سي چې پرې سوي مزي سره ونښلوي او د کابل شاریانو ته برېښنا ورکړي په دې اړه نور تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو
نن څلورم ورځ ده چې د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د برېښنا د ډنګوسوي پایو سیمو د بشپړ کنټرول لپاره جنګیږي که څه هم د برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکي د برېښنا ړنګې سوي پایې ته نږدې سوي خو وسلوال مخالفین له شاوخوا 300 متره څخه د دغه شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پرې سوي مزي بېرته سره ونښلوي د بغلان والی عبدالستار بارز له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دغه ستونزه به ډېر ژر هواره سي او وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې تر پاکولو وروسته په پام کې لري د همدې پایو د امنیت خوندي کولو لپاره ځایي اوسېدونکي د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم او د پایو د خوندیتوب چارې ور وسپاري
پولیس وظیفه گرفته و نفره خود آماده ساخته در این ساحه
دوی وی پولیسو دنده اخیستې او خپل کسان چمتو کړي دي د همغې سیمې اوسیدونکو چې له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې ونه لري په دنده وګماري هم به دوی ته معاش ورکول کیږي او هم به استحکامي پوستې ورته جوړیږي تر څو د دشمن د نفوذ مخه ونیسي او پایې د تل لپاره فعال وساتي دوی به د سیمې پولیسو په چوکاټ کې ګمارل کیږي د بغلان والی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نویو استخدامیدونکو کسانو شمیره یاده نه کړه خو ټینګار کوي چې دا کسان به له هیڅ ډول وسلوالو ډلو سره تړاو ونه لري او نه به هم د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې نورو سیمو ته لیږل کیږي بلکې دنده به یوازې دا وي چې د همدې پایو امنیت ټینګ کړي دا معلومه نه ده چې په ډنډ شهاب الدین کې د ډنګوسویو پایو شاوخوا ته سیمو عملیات به څومره دوام وکړي خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین ډاډ ورکوي چې سیمې ته تر ورتګ وروسته به په 8 یا 9 ساعتونو کې د کابل د برېښنا مزي سره ونښلوي او په 2 یا 3 ورځو کې به ړنګه سوی پایه بېرته ورغوي خو که چیرې دغه جګړه نور هم دوام وکړي څه به کیږي د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په هغه صورت کې له تاجکستان څخه غوښتي چې له هغه واده په وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راولي
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوی دی د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستي 100 میګاوټه فعلا برېښنا لرو مکتوب تاجکستان لور ته موږ هم ورکړ تر څو موږ تکا وکولی شي تر 130 میګاواټه پورې برېښنا د 150 تر 130 میګاواټه پورې موږ ته راکړي نور به موږ د دې ځینې ورته مشکل حل کړو نو دا خبره اوس هم لا روانه ده خدای مهربانه ده چې کدغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر به موږ د برېښنا ډېره واخلو
شغلی توحیدی هله شي چې ډېر ژر بل تاجکستان څخه په دې اړه ځواب ترلاسه کړي په بغلان کې د برېښنا پایو له لارې چې اوس ړنګې سوي دي له ازبکستان څخه 250 میګاواټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالې ده وړاندې طالبانو ادعا کوله چې د برېښنا دغه پایې دوی نه دي نړولې خو له 3 ورځو راهیسې د برېښنا شرکت مسولین له بېلابېلو تخنیکي وسایلو سره په سیمه کې دي خو نشي کولای خپل کار پیل کړي ځکه د بغلان د چارواکو په خبره له 3 کیلومتره ساحې څخه د وسلوالو مخالفینو له لوري د درنو وسلو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
زموږ غل مشال رادیو خبري نیویارک ټایمز رسپانډ دي کې څوم امریکا په افغانستان کې د کوکنارو کښت د مخنیوي په لړ کې هلې ځلې کړې دي بیا هم په دغه هیواد کې د دغه فصل په پیداوار کې څه کمی نه دی راغلی رسپانډ لیکي پر دې سربیره چې دغه ته په عربونو ډالر لګول سوي دي بیا هم تیر کال د کوکنارو زیات کښت وسو د رسپانډ په خبره په دې هرڅ کې حکومتي چارواکي هم لاس لري د مقالې مهم ټکی ملیحه مرزا دا وړاندې کوي
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي په تیرو څوارلسو کلونو کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره تر $1 بلیون زیاتې پیسې لګولې دي. افغانستان هغه هیواد دی چې په نړۍ کې پکې تر ټولو زیات افیم پیدا کیږي. رسپانډ لیکي امریکا په بلیونونو ډالره د رشوت خاتمې او پولیسو د روزنې په مقصد د حکومتدارۍ پروګرامونو په لړ کې خرچ کړي دي. رسپانډ لیکي خو د هلمند ولایت په یو آرامه سیمه کې چې حکومت پکې مضبوط دی د کوکنارو د کښت په تیر موسم کې پکې بیا هم زیات کوکنارو کرل شو. رسپانډ لیکي دا د کوکنارو داسې کښت طرف ته اشاره ورکوي چې د ریاست تر انتظام لاندې کیږي او حکومتي چارواکي پکې نیغ په نیغه لاس لري. رسپانډ زیاتوي په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې د کوکنارو کښت کیږي بلکې دا د ځایي حکومت لپاره د پیسو یوه ذریعه هم ده. رسپانډ لیکي د کوکنارو له کښته پیدا کیدونکو پیسو کې یوه برخه بیا په کابل کې د چارواکو جیبونو ته هم ورسیږي چې دا ډول ځایي انتظامیې ته د لوړ پوړو چارواکو سرپرستی ترلاسوي او د کوکنارو کښت جاری وي. رسپانډ لیکي افغانستان ته له بیلابیلو دورو او له ځایي زمیندارانو مشرانو افغان او غربي چارواکو سره له مرکو دا ښکاري چې که د غرب په ملاتړ حکومت کامیاب هم شي بیا به هم د کوکنارو کښت پر ځای وي. رسپانډ لیکي افغان حکومتي چارواکي تر هر وخته زیات د افیمو په تجارت کې نیغ په نیغه لاس لري چې له سیاست پرته یې له طالبانو سره سیالي پراخه کړې ده او غواړي چې د مخدره موادو قاچاق او آمدنی په کنټرول کې وي. رسپانډ لیکي په دې وروستو کلونو کې وسوالو هم د افیمو تجارت طرف ته زیاته توجه ورکول شروع کړې ده. په سیمه کې حکومتونه د افیمو له امله د صحت او امنیت سره تړلې مسلو په لړ کې الیزلې کوي. رسپانډ لیکي څومره چې د افیمو تجارت په افغانستان کې جړې خښې کړې دي ورسره په هیواد کې د رشوت د له منځه وړلو هلې ځلې متاثره شوې دي. رسپانډ لیکي د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت رشوت ختمول خپله ترجیح ګرځولې ده خو په ګرمسیر او د هلمند په نورو سیمو کې د کوکنارو د کښت نظام پر ځای دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان انګریزي ژبې ډان رسپانډ لیکي چې که څه هم د پاکستان سپریم کورټ تیره اونۍ د پوځي عدالتونو لخوا د ځینو سزا سوو مبینه ترهګرو د پانسي سزاګانو باندې عمل درآمد ودرولې دي خو آیا دغه عدالت دومره اختیار لري چې د پوځي عدالتونه قانع کړي چې د ولسي وګړو د مقدمو پر مهال د انصاف بنیادي تقاضي پوره کړي؟ د دې مقالې مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو لخوا د مبینه ترهګرو د پانسیانو موضوع راغستې ده او لیکي چې تیره اونۍ د پاکستان سپریم کورټ د هغو څلورو کسانو د پانسۍ سزاګانې معطل کړې چې پوځي عدالتونو ورته اورولې وې او د پاکستان اټارني جنرل ته حکم ورکړی چې د دغو سزا شوو کسانو د مقدمې ټول اسناد او هغه شواهد دې دغه عدالت ته وړاندې کړي د کوم له مخه چې هغوی ته د پانسۍ سزا ورکړل شوې وه. ورځپاڼه زیاتوي د سپریم کورټ لخوا دا موجوده حکم ډیر حوصله افزا دی ځکه چې تیر کال کله په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړولو پر ضد کومو خلکو د بشري حقونو او د جمهوري قوانینو د بالادستۍ په بنیاد په سپریم کورټ کې کوم درخواستونه جمع کړي وو هغه رد کړل شوي وو. دغو درخواستونو کې د سپریم کورټ نه غوښتنه شوې وه چې پوځي عدالتونه دي د ولسي وګړو د مقدمو اورېدنو نه منع کړل شي خو د ورځپاڼې په خبره اوس کم از کم د سپریم کورټ دې تازه حکم سره به دومره وشي چې دغه پوځي عدالتونه به د شفافیت بنیادي ضرورتونه پوره کوي او ولس ته به د خپل دفاع پوره حق ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس پوښتنه دا ده چې سپریم کورټ او های کورټ به آیا دومره دخل اندازي د پوځي عدالتونو په دایره اختیار کې وکړل شي چې هغوی په دې قانع کړي چې کم از کم د ولسي وګړو د مقدمو پر مهال د انصاف ټولې تقاضي پوره کړي او د پوځي عدالتونو د مقدمو چې کومه کاروایي وي د هغې کره کتنه په قانوني نقطه نظر کولی شي او که چېرته ضرورت وګڼي چې د پوځي عدالتونو کومو پرېکړو کې قانوني تقاضي نه وي پوره شوي چې هغه پرېکړو باندې عمل کول وځنډولی شي. خو مقاله زیاتوي چې د 21 آئینی ترمیم سره په کتو که د پوځي عدالتونو په مقدمو کې د ملکي عدالتونو د مداخلت اختیار ته وګورو نو د دغې ترمیم له مخه دغه پوځي عدالتونه د آئین د 8مې مادې د ولس د بنیادي حقونو د خوندیتوب ضمانت ورکوي نه مستثنا دي. او بله دا چې د آئین د 2015 پوځي قانون له مخه ملکي عدالتونه نه خو د دغو عدالتونو د پرېکړو پر ضد اپیل اورېدلی شي او نه په هغې کومه پرېکړه کولی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د ژبې او ادب پوهان چې فولکلوري وایي چې فولکلوري او ولسي داستانونه د ماشوم په ذهني روزنه کې ډېره مرسته کوي چې له کبله یې هغه د ټولنې یو ښه وګړی جوړېدای سي. ځینو پوهانو په دې اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په کار ده د پخوا په څیر په هر کور کې مور او پلار یا نیا او نیکه د کورنۍ ماشومانو ته د لنډو کیسو یا ولسي داستانونو لړۍ بیا پیل کړي. په دې اړه لیسان باد د مشال رادیو خبریال سراز زهیر راپور کوي.
د پښتو د استادانو پوهانو او لیکوالانو وینا د چې په خوابنیاګانو او میاندو خپلو بچو ته د شپې کومې کیسې کولې هغې به د ماشومانو پر ژوند ډېر ژور اثر غورځوو، ځکه چې په دغه کیسو کې به د ښه اخلاقو، د ناستې پاستې، د مشر کشر ادب، د خپلوو پېژنګلوي او د حجرې جومات خبرې کېدلې. د کومې له کبله به چې د یو ماشوم ذهني تربیت کېدو او دا شان به هغه په ټولنه کې یو ښه کردار لوبولو. د دې په وینا باید چې مور او پلار او نیاګانې خپلو ماشومانو بچو ته د دې کیسو سلسله بیا شروع کړي او دا په موجوده وخت کې ډېر ضروري هم دي. په پېښور پوهنتون کې د ساینس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو په ژوند کې دارنګ کیسې ډېر مهم کردار لوبوي او دا ذمهواري د مور او پلار جوړیږي چې هغوی خپلو بچو ته د حجرې ناسته ولاړه وښایي.
د نیا او د مور د انغری د غاړې چې کومه بنیادی خبره وه، هغه ماشوم ته خپل رښتې خولو، رښتې به ورته خپل خولې چې ستاسو خپل دی او څوک پردی دی. نو ماشوم به چې لویېدو نو هغه به د خپل پردي نه خبرو. دغسې د شپې کیسې چې وي نو هغې سره به ماشوم د خبرو چل هم زده کو، په درونو سپک به هم پوه شو. نو هغه بنیادی سکول چې کوم دي دا زمونږ روان شوي دي، نوې زمانه چې دغه د هغې ضرورت نه محسوسوي، اگر چې د هغې نقصانات مونږ بیا بیا راته ملاویږي. نو مونږ له په دې باندې غور پکار دی چې که دغه انغری غاړه نه وي خو ایټ لیست اجتماعیت پکار دی چې په کورنۍ کې دن نه وي او د یو بل د مسلو نه خلک خبري.
همداشان په پېښور اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر او استاد پروفیسر عباسین یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
کله زه وړوکی وم په خپل هغه ورځو کې مونږ په حجره کې د شپې به مونږ ته زمونږ یو مشر نوکر کیسې کولې. د هغې نه مخکې چې ډېر واړه حجرې ته به ننوتو نو په هغه وخت کې به راته نیاګانو، تروریانو، میندو، نورو مشرانو ښځو کیسې کولې. د هغه کیسو په ذریعه زمونږ تربیت کېدو، ډېر په غیر مخصوص انداز کې، په ډېره فینټسي چې ورته په انګریزۍ کې وایي، په هغه رنګ کې به زمونږ تربیت کېدو. مونږ به د ژوند په اسرار او رموز، د اخلاقو، د کردار، د همت، د حوصلې، د یو بل سره د سلوک په چل باندې پایې کې پوهېدو. نو زه دا ګڼم چې دغه ډېر بې حد ضروري شی دی. نو د بچو د تربیت کار به ډېر آسان شي او ډېر په ښکلي رنګ کې به تربیت کېږي.
لیکوالي او شاعري حسینه ګل مشال ریډیو ته وویل چې که پښتانه غواړي چې خپل کلتور، دود، دستور ژوندی وساتي، نو باید چې په خپلو کورونو کې د دې ښایسته او خوندور عمل پیل وکړي.
نیاګانو به خپل نسو ته د شپې د اوده کېدو په وخت باندې ډېرې خوږې خوږې کیسې کولې. واقعي چې دوی به د ماشومانو ډېره ذهني نه شي، نو ما کوله د هغې دپاره به په دې کې د اخلاقیاتو یو درس و، خپلو اتلانو د خپل تاریخ چې کوم دی نو هغه به هم په دې کې ژوندی و. خو د بده مرغه داسې کلتورونه راغلل چې دغه ټول خواږې زمونږ نه اتروړل. نو که داسې یو شعور عام شي، بیا د سره زمونږ هم هغه ژوند، هغه ماضي زمونږ مخې ته راشي او هغه د نیاګانو د خولې خوږې خوږې کیسې ماشومان اوس هم اوري. نو یقینا چې زمونږ د کمې ستونزې دي په دې کې به تر ډېره حده پورې کمی راشي او مونږ به د خپل کلتور سره، د خپل ثقافت سره یو ځانګړی ژوند مونږ ته بیا په برخه شي.
د ذکر د پخوا به تر د نیمو نیمو شپو پورې مشرانو، زنانو، نیاګانو او میاندو خپلو بچو ته کیسې کولې چې پکې بهرام خان شهزاده، بدری جمال خاپیری، فتح خان رابیا ګله، ګل او سنوبر، نیکی بدی، یوسف خان شیربانو او د گنجی کیسی ډیری مشهوره وی. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا د پای شبې را رسیدلې دي. اوس هم تاسو پام د دغه سندرې په لور راګرځو.
زخو یری زم زخو یری زم زخو کتاب راکھے لاس کی کتاب راکھے لاس کی کتاب راکھے